السلام علیکم دا اختر دویم سهار مو په خیر پنځه بجې دی زه امید زهیر ملمو پر روانه نیم ساعت خبری مجله کې هرکلی کوم. لومړی لنډ خبرونه. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د نړۍ له مشرانو غوښتي دي چې طالبان اړ کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکړي. ملالی یوسفزی تیره شپه په ټویټر دا خبره کړې. هغه وایي د نړۍ مشران به ډېر ژر د افغانستان په اړه غونډه وکړي، خو دوی ته پکار دي تر هر څه مخکې له طالبانو وغواړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. ټاکل شوې ده چې د مې په لومړۍ او دویمه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په ګډون د قطر په پلازمینه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. دا غونډه به د تړل یو دروازو تر شا وي او پکې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي هم برخه اخلي. یو شمیر رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړی چې یونسکو په بامیان کې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت درېدلې پروژې بیرته پیل کړې دي. دا پروژې چې پیسې ایټالیا ورکوي په 2021 کال کې وروسته تر دې ودرېدې چې طالبانو کابل ونیو. د دې پروژو اصلي تمرکز د بامیانو پر بودا مجسمو او د بامیانو پر غلغلې ښار دی چې د شپږم او لسم میلادي کلونو ترمنځ ودان شوی دی. یونسکو اټکل کوي چې د دې پروژې له لارې به لږ تر لږه د سیمې سلو تنو ته د کار زمینه برابره شي. د بامیان د بودا مجسمې چې د شپږم او اووم میلادي پیړیو دي، طالبانو د 2000 لومړي کال د مارچ په 11مه په چاودیدونکو موادو ړنګې کړې. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د جګړو لمن پراخه شوې ده. تیر شپه د دې سربیره تو د جګړه روانه و چې د جګړې ښکېلو لوریو د اختر د دریو ورځو په ترڅ کې د اوربند ژمنه وکړه. لوی اونۍ راهیسې د سودان د پوز او لپاو څخه د بیل شوې ډلې ترمنځ د دې جګړې په ترڅ کې تر 300 ډیر ملکیان وژل شوي او په زورګونو ټپیان شوي. پرون د اختر په لومړۍ ورځ په خرطوم کې الوتکو بمباری هم کول. د دې جګړې د درېدو لپاره تر اوسه د نړیوالو د اوربند ټولې هڅې ناکامې شوې دي. یوې روسی الوتکې د روسیې پر بلګرودو د ښار بمباري کړې ده. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې سوخو څلور دېرش الوتکې د اوکراین سرحد ته نږدې وړ مشبه په تصادفي ډول پر خپله خاوره بم غورځولی دی. دا بم د ښار په منځ کې له ودانیو سره نږدې پرېوتی دی. د بلګرود د یو چارواکي ویلي دي د بم چې 40 متره سیمه یې په بل مخ اړولې ده، درې تنه ټپیان کړي دي او شاوخوا ودانیو ته یې زیان اړولی دی. بلګرود چې 3,00,000 نفوس لري د اوکراین له پولې شاوخوا 40 کیلومتره لرې دی. او اروپایي ټولنه غواړي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د هغو اسنادو له مخې چې د ازادي راډیو فردا څنګه وار له مخې تر لاسه کړي خي چې د بندیزونه په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو د ځپلو په دې هیواد کې د اټومي پروګرام او د وګړو د واټن توغندیو په تړاو پر اتو چارواکو او دوه حکومتي بنسټونو ولګول شي. اټکل کیږي چې د دې بندیزونو اعلان به د 2 پورز د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال شي. نن شنبه ده، د غوی دویمه او د فبروري 28 نیټه. سیګار اندیښنه ښایي چې د طالبانو مداخله په افغانستان کې د مرستندویانو فعالیتونه اغیزمن کړي. د سارک د جنوبی اسیا د سیمه ییز همکارۍ سازمان په سیمه کې د فقر د مخنیوي لپاره د افغانستان لاره د سوداګرۍ په پراختیا ټینګار کوي، خو په دې برخه کې خند څوک دی؟
پاکستان هغه شانت چې لازم ده د اخلاص نه همکاري نه کوي.
په افغانستان کې د کندهار د مشهوره لاسي خامکې غاړو صنعت مخ په زوال روان دی.
کارونه در مخ مخ ته تلل دي اوس نه چې اوس مخ ته نه اوس دا سیدا نه دا نه وست.
او د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې د دې هواد لپاره د هوایي دفاعي سیستم او د مهماتو غوښتنه کړې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
روختیا مغارم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداري یا سیګار اندېښنه ښکاره کړې ده چې د طالبانو مداخله په افغانستان کې د مرستندویانو فعالیتونه اغیزمن کړې دي. سیګار په داسې وخت کې د اندېښنه ښیي چې د دې ادارې له قوله د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو نه بیا واکمنۍ راوروسته افغانستان سره سباندي 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. له دې وړاندې سیګار مشر جان سوبکو د امریکا کانګرس ته په خپل خبرو کې ویلي و چې داسې ډیر احتمال شته چې افغانانو ته د امریکا د متحده ایالاتو مرستې د طالبانو لخوا په خپلو منځونو کې وشل کیږي او ډیری پیسې د هغوی جیبونو ته ورسي.
سیګار په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې طالبان د ملګرو ملتو او غیر دولتي مؤسسو په کارونو کې چې په افغانستان کې کوي مداخله کوي. د سیګار په باور دا مداخله د مؤسسو د مرستو د چمتو کېدو د خنډ سبب کیږي. د سیګار په وینا وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې واک ترلاسه کړ دا مداخله یې پیل کړه. سیګار تیر شپه په خپل ټویټونو کې دا خبر هم کړی ده چې د امریکا د حکومت پالیسی دا ده چې د افغانانو ملاتړ ته لدې پرته ادامه ورکړي چې د طالبانو له رژیم سره مرسته وشي. په روسیو کې سیګار په یو راپور کې چې د ستر خطر نوم یې ورکړی دی لیکلی دي چې لا هم د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو نورو هیوادو ډیره مرسته کوي. په دې راپور کې راغلی دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته واشنگتن په بشري او پراختیايي برخو کې له افغانستان سره 2.02 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د سیګار مشر جان سوپ کوټیر او نه چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې استماعي غونډې ته په واشنگتن ډي سي کې وویل چې افغانستان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډیره مهمه ده چې د امریکا مرستې د طالبانو لاسته ونل ویشي. په ورته وخت کې شاغلي سوپ کو دا خبره وکړه چې دای د دې ډاټ امریکایانو ته نشو ورکولای چې د دوی په مرسته به طالبان نه تمویل شي. سیګار د ملګرو ملتونو شمنو ته هم اشاره کوي او لیکي چې ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده چې څه باندې 8 میلیون افغانانو ته خوراکي مواد برابر کړي. تر اوسه ملګرو ملتونو کله هم د یو هیواد لپاره د دومره ډیرو بشري مرستو غوښتنه نه ده کړې، خو سیګار وایي چې د طالبانو مداخله دا ډول هڅې له خطر سره مخامخ کړې دي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د سارکیا د جنوبی اسیا د سیمایي همکارۍ د سازمان یو مشهر پښیمه کې د فقر د مخنیوي لپاره د افغانستان لارې د سوداګرۍ په پراختیا ټینګار کړی دی. د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونیو رئیس ویلي چې د افغانستان لارې اوسنۍ تجارت په اسانۍ 15% زیاتې دلای شي. بلخو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د سیمایي سوداګرۍ په برخه کې پاکستان خندونه جوړوي. پاکستان هم دا ډول په دې توران دی چې د افغان سوداګرو پر وړاندې تل ستونزې راپورته کړي او ډیر کله چې د افغانانو د سوداګرۍ او ترخواي د افغانانو د داخلي تولید وخت راورسیږي، پاکستان په لقصد خپل دروازې تړي چې لمخې افغان سوداګرو پانګوالو ته پریمانه زیانونه اوري.
د سارت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس افتخار علي ملک د سارت غړو هیوادو ترمنځ د سیمیز اتصال پیاوړتیا غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په ځانګړي ډول د افغانستان لار باید پرانستل شي. افتخار علي ملک د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د سوداګرو یوې غونډې ته وویل چې په سیمه کې د بین الافغاني تجارت دریمه برخه هم نه روانه، یعنی د سوداګرۍ له 15% څخه ګټه نه ده اخیستل شوې. سارت ټولنه په 1950 کال کې تاسیس شوه. هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال، مالدیف، بوتان او افغانستان د دې ټولنې غړي هیوادونه دي. چین او ایران د دې ټولنې څارونکي دي چې د غړي توپ هیله لري. د سارت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس وای چې افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا همدارس تر منځنی ختیځ پورې د سوداګرۍ د پلپ سیر اهمیت لري او نن سبا هم افغانستان د جنوبی آسیا د هیوادو لپاره د وی دروازې حیثیت لري چې د منځنۍ آسیا تیل او غاز لدی لري جنوبی آسیا ته انتقال شي. د شاغلی ملک په وینا د سارک د غړو هیوادو ترمنځ سوداګری پراختیا به د اقتصادي ودې سبب شي او په سیمه کې به د فقر مخه ونیسي. بل لور ته د افغانستان د سوداګری او پانګونې د خونی د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزی ټینګار کوي چې د منځنۍ آسیا له ټولو هیوادو سره د جنوبی آسیا د ارتباط لپاره د پاکستان همکاري ضروری ده.
پاکستان هغه شانت چې لازم ده د اخلاص نه همکاري نه کوي، گرچه هندوستان او ایران تلاش کوي په د اخرو کې چې هغه هیوادونه چې د کسپین په بهیره کې پراته دي لکه آذربایجان، قزاقستان او ترکمنستان د دوی سره کوشش کوي چې چابهار فعال شي، خو هغه هم تر اوسه پورې نه دی فعال شوی. او د بل طرف نه خپل ازبکستان او تاجکستان او قرغیزستان د دوی نه ډیر لري پاتې کیږي.
پاکستان چې نن سبا په خپل تاریخ کې لډیر بد اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د هڅې زیاتې کړې دي چې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته تجارت زیات شي. اونۍ مخکې د پاکستان کابینه پریکړه وکړه چې د انګور اډې سیمه د سوداګریز بندر کچ ته لوړ کړي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
هند کوچنی اختر دویم اورز ده. افغانی دود د چی په دی ورځ باندې د یوې کورنۍ غړي له بل وو تر خوای دوستان او خپلوان دی او بل دی دوه کتو او تر خوای د اختر مبارکۍ ته ورسی. خو یو شمیر افغانان وایي چې د ټولنیزو رسنیو پر امست کې دوه سره د اختر پورز کی دا دود خورا پیکه شوه دی. دوی په خبره اوس مهال د ټولنیزو رسنیو لامل د خلکو ترمنځ په خوانی مینه او تګ راتګ نه دی پاتې. دوی وایي ډیر کله د خپلوانو او ترخواي د خواخوګو لګابله د خواخوګو ترمنس د اختر مبارکي د ټولنیزو لارې ته د ټولنیزو رسنیو لارې ته بدل کیږي چې هغه په خوانې خوان او مینه لمنځوري. لبل بیا په بهر میش کې او شمیر افغانان بل نظر لري وایي چې ټولنیزو رسنیو د دې سبب شوی چې د دوی او د دوی د خپلوانو خواخوګو ترمنس واټن رالند کړي.
له پخوا راهیسې په افغانستان کې په اختر کې د یو بل کورونو ته تګ راتګ د دې ورځو یو له عامو دودونو دی. خو یو شمېر افغانان وایي اوس مهال خلک د دې پر ځای چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي. نفیسه د کابل ښار اوسېدونکې وایي په پخوا وختونو کې چې موبایلونه نه وو د دوی خپلوان په اخترونو کې له ډېرو لرې ځایونو څخه راتلل، خو اوس هر څه بدل شوي.
په خو چې موبایلونه نه و ډیر ښه وو، خلک به راتلل په اختر کې د لیرې ځایونه به راتله، د ولایاتو نه به راتله، او مونږ ته به معلوم هم نه وای چې څوک راځي. مونږ به تیار دیګی پوخ که کلچې هر څه به مو برابرې کړې. اوس چې دا موبایلونه پیدا شوي مینه هم ورسره کمه شوې ده، د لیرې ځایونه هم نه راځي په موبایل کې مبارکي ورکوي د اختر، د نږدې ځایونه هم په همدې موبایل مبارکي ورکوي د اختر. خو په همدې رقم سره کرار کرار د افغاني فرهنګ له منځه ځي.
دیش د خوست ولایت اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې کله ناکله خلک کولای شي د ټولنیزو رسنیو لاله هم د اختر مبارکي ورکړي.
زما خپل فکر دغه سیدی چې خلک چې دلته یو بل ته تلای او راتللی شي، هغه دې د دې پر ځای چې میسج لاله یا پیغام لاله مبارکي ورکړي یو بل ته لاړ شي، ځکه چې دغه ورځي په کال کې یوازې دوه درې ځلې وي، نو ښه ده یو بل وګوني، خلکو ترمنځ فاصلې راکموي او مینه زیاتوي. خو خلک چې له یو بل لرې دي، مسافر دي، په نورو وطنونو دي، هغوی بیا که د سوشل میډیا له لارې مبارکي ورکړي هم بده نه ده.
خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د دوی لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. په هند کې یو افغان محصل جواب پاسون وایي درې کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ لرې دی او تل په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلې کورنۍ سره اړیکه نیسي او د اختر مبارکي ورکوي. د دې خبره اوس چې نشي کولای خپل کورنۍ له نږدې وګوري، ټولنیزې رسنۍ ورته ډېرې ګټورې دي.
په سوشل میډیا باندې د اختر مبارکي ورکول دا یو ښه عمل ګڼل کېږي زما له نظر او لوی اند څخه، ځکه چې دا د ټولو مسلمانانو د اتفاق او اتحاد ښکارندوی کوي، ځکه چې اوس ډیری خلک مصروف دي په خپلو ژوندونو کې یا ډیری خلک مسافر دي په وطن کې نشته دي او د خپلو فامیلونو څخه جلا ژوند کوي. نو په سوشل میډیا باندې د یو بل مبارکیانې ګوري او یو بل ته خوښي څرګندوي، نو دا زما له نظره یو نیک او ښه عمل ګڼل کیږي.
د یو شمېر افغانانو په خبره د ټکنالوژۍ په راتګ سره خپل منځي مینه یو څه کمه شوې، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې پخوانی دودونه ژوندي وساتي. د دوی په وینا اختر یو فرصت دی، هغه کورنۍ چې د ژوندانه مصروفیتونو له وجې یو بل لیدو ته نشي تلای په اختر کې د یو بل لیدو ته ولاړ شي. په افغانستان کې د اختر بیلابیل دودونه او کلتورونه شتون لري، لکه اختری وړل، د اختر د سرخان جوړول، د اختری ورکول او اخیستل، او تر ټولو اړین دود د یو بل کورونو ته تګ راتګ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جرمنی په رامشتاین هوایی ډګر کې د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې په پرونی غونډه کې اوکراین سره د هوایی دفاعي سیستم او د مهماتو غوښتنه وکړه. خو د دې په ځواب کې له اوکراین سره یو لړ نورې ژمنې وشوې. له بل غاړې بیا د ناټو مشر وایي اوکراینی ځواکونه چمتووالی نیسي چې د روسي ځواکونو څخه د نورو سیمو په نیولو کې پرمختګ وکړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وایي چې اوکراین له روسي ځواکونو څخه د نورو سیمو د نیولو لپاره احتمالي بریدونو ته چمتو کیږي. یان ستولتنبرګ دا خبره په جرمني کې د کیف د نړیوالو ملاتړو په غونډه کې وکړه. د غونډه د جرمني په رامشتاین هوایی اډې کې وشوه. د غونډې په ځای کې د ناتو سرمنشي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم له اوکراین سره د ناتو او د ناتو د متحدانو مرستې اغیزمنې وي.
Our responsibility as NATO allies and partners is to
زموږ مسؤلیت د ناتو د متحدانو او شریکانو په صفت دا دی چې دا ډار تر لاسه کړو چې د امکاناتو تر بریده له اوکراین سره د تجهیزاتو مرسته وکړو. دغه ملاتړ د جګړې په ډګر کې ښکاره تغییر رامنځته کړی دی. باید دې ته مو پام وي چې اوکراین توانېدل دی چې روسي ځواکونه د کیف لوري وګرځوي او په شمال کې یې هم په شا کړي.
سلطان بر زیاته کړه چې دا ډاډه چې اوکراینی ځواکونه به نورې سیمې هم له روسي ځواکونو آزاد کړي. د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې په غونډه کې د اوکراینی ځواکونو د روزنې ژمنې هم وشوې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د غونډې برخوالو ته وویل چې واشنگتن به ابرامز ټانکونه جرمني ته انتقال کړي چې په راتلونکو څو اونیو کې اوکراینی ځواکونه وروسي. د دې روزنې راپورونه مخکې ځینو امریکایي اژانسونو خپره کړي وو، خو په پرونی غونډه کې تایید وشو. ټاکل شوی ده چې د ابرامز ټانکونو د روزنې په پروګرام کې به شاوخوا 2500 اوکراینی سرتیري برخه واخلي. د جرمني په پرونی غونډه کې د امریکا لوی درستیز مارک میلی هم برخه اخیستې وه. هغه وویل چې دا ابرامز ټانکونه د روزنې لپاره دي، د جګړې لپاره نه دي. له اوکراین سره واشنگتن د یو دیش ابرامز ټانکونو د مرستې ژمنه کړې ده. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې دا ټانکونه به تر مونی پورې ورکړي، خو د اوکراین د ملاتړیو په پرونی غونډه کې امریکایي چارواکو ویل چې دا ټانکونه به ژر اوکراین ته وسپارل شي. جرمني تر دې مخکې لیوپارد ټانکونه اوکراین ته ورکړي وو، او د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس پرون وویل چې کوم لیوپارد ټانکونه چې د اوکراین په جګړه کې خراب شوي دي هغه به ډیر ژر په پولند کې ترمیم شي او اوکراین ته به انتقال شي.
لا خبرونو ور اخوا
بیالا بیلو لویدسکو لویدسکی خبریدونکو رسواړو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبره کړي دي چې د زونو مهم ټکی به واور.
په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې مسلمانان کوچنی اختر لمانځي، د انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې لږ تر لږه په دوو ولایتونو کې طالبانو ښځو ته امر کړی دی چې د اختر په ورځو کې دی له راټولېدو او ډله ییز توګه له ګرځېدو ځان وساتي. د ورځپاڼې په وینا که هم د طالبانو د امر په ټول هیواد کې نه دی او یوازې په بغلان او تخار ولایتونو کې ښځو ته شوی دی، خو دا پر افغان ښځو د محدودیتونو د لګولو لپاره د طالبانو لومړی اقدام نه دی. تر دې څو موده مخکې په هرات کې ښځو ته امر شوی و چې باغچه لرونکو رستورانتونو ته نه ورځي. دا انډیپندنت پلیکنه د خزو د کار زده کړو ژوند د محدودولو لپاره دا ډول فرمانونه ټول د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خوند له دفتره صادریږي. ورسپانی همدارنګه وقته د طالبانو لرسیدو وروسته بیلا بیل هغه بندیزونه یاد کړي چې طالب مشرانو د زده کړو، کار او لکوره بهر د ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې پر افغانو خزو لګولې دي. دا آرت نیوز پیپر په نوم کلتوري خبرونه په خپلې روسي غنه کې لیکل دي. یونسکو د افغانستان د فرهنګي میراثونو د خوندیتوب لپاره د 2 میلیون ډالرو په ارزښت لپاره پروژو کار کوي. دا ورسپانې په وینا لا دې څخه یو د بامیانو د لرغونو آثارو د ساتنې پروژه ده چې کاري وخت د طالبانو له بیا ځلې ستنېدو سره درېدلې و، خو اوس د ایټالیا په مالی لګښت بیا پیل شوی دی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوې دي چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د نړۍ له بیلابیلو برخو لرغون پوهانو د ایټالیا په فلورانس ښار کې په یو کانفرنس کې راټول شول او د افغانستان د فرهنګي میراثونو او لرغون آثارو د زیانمنې په اړه خبري وکړي. د خبرونې په باور د دې هڅو په مرکز کې د بامیانو د لرغون آثارو د خوندیتوب مسله ده. آرچ نیوز وایي د 2022 کال په پای کې د ایتالیا حکومت د دې پروژې بودیجه تصویب کړه او د فبروري په میاشت کې په بامیانو کې عملي کېدل چاري پیل شوې دي. یونسکو په افغانستان کې د جامع منار د خوندیتوب لپاره د هڅو سربیره په کندهار او غزنی کې هم د لرغونو آثارو د ساتنې ځینې پروژې تمویلوي. یونسکو هم دا اوس په جام کې اتیا، په سمنګان کې شپېته او په زابل کې هم شپېته سیمه ییز کارکونکي لري.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې ګڼ نور مطالب هم شته. کولای شي زموږ خبرونه هلته هم لایف واوري. زموږ خبرونه سلیر وي سات زموږ پر وی پاړه باندې خبريږي. تر څنګه نور مهم راپورونه ویډیوګان یا ځینې مطالب شته دي پر ټولنی زور سنوي هم مختار لای شي. یوټیوب، فیسبوک او انستګرام باندې زموږ خبرونه شته دي. تر خو ایت په ټلګرام باندې د ازادي رادیو چینل جوړ شوی دی. کولای شي هلته ټول مطالب ولولئ. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالب چارواکي باید د واشنگتن پوسټ خبریالې سوزانا جورج ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي او خپل ژورنالیستیک کار ته دوام ورکړي. د کمیټې د پنشن می پورز د وی خبر پاڼې په خبرولو سره پر رسنیو د لګول شویو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او له طالب چارواکو یې وغوښتل چې د رسنیو د محدودولو لپاره ټولې هڅې ودروي. واشنگتن پوسټ وایي د طالبانو حکومت افغانستان ته د سوزانا جورج د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې او د ادارې یاد عمل غیر عادلانه بلل. دا په داسې حال کې ده چې له سلو زیاتې ورځې وشوې چې افغاني او اصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له طالبانو سره بندي ده او میرمن یې له طالبانو غواړي چې د خوشي کړي. جزئیات یې په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خبریالانو او رسنیو د بندیزونو د دوام په اړه اندېښنې. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالب چارواکي باید د رسنیو د محدودولو لپاره خپل ټولې هڅې ودروي. د کمیټې د پنځم په ورځ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره پر رسنیو د لګول شو یو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او له طالب چارواکو یو غوښتل چې د واشنگتن پوسټ خبريالې سوزنا جور ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته ولاړ شي او خپل ژورنالیستیک کار ته دوام ورکړي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د واشنگتن پوسټ د ایډیټر سالی بسپیل خلی ویلي چې د طالبانو حکومت د ورسپاڼې خبريالې سوزنا جور افغانستان ته لورتګ منه کړی ده. د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د آسیا برخه همغږي کوونکې بالی ای وای یوازې د راپور ورکولو لپاره د خبريالانو نیول او محدودول بې معنی دي او طالبان باید د خبريالانو له زورولو لاس واخلي او د رسنیو غوړ ته اجازه ورکړي چې په آزاد توګه کار وکړي. واشنگتن پوسټ ورسپاڼه هم تاییدوي چې د طالبانو حکومت دې ورسپاڼې خبريالې سوزنا جور ته اجازه نه ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي. د ورسپاڼې مخکښ ایډیټر سالی بسپید پنځشنبه په ورځ په بیان کې وویل چې د پاکستان او افغانستان لپاره د واشنگتن پوسټ دفتر مشر سوزنا جور ته طالبانو خبر ورکړی و چې هغه په افغانستان کې د نن له راپور ورکولو منع شوې ده. سالی بسپی په خپل بیان کې زیاته کړې چې د میرمن جور وروستی کاري سفر افغانستان ته د 2020 کال په نومبر کې و او وسته غیدره هڅه کوي چې د افغانستان د پوښښ لپاره بل څوک وټاکي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې افغان خبريال مرتضی بهبودی چې د فرانسې تابعیت هم لري له سلو ورځو راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د مرتضی بهبودی میرمن الکساندر مستوا چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د مرتضی بهبودی وضعیت اندېښمنه کړي او له طالبانو غواړي چې هغه خوشی کړي.
truly worried for his mental and so waqan da haga da rawani yo fiziki sahat pada tashwish laram za la taliban qalam che murtaza fawran da khosh kri haga hit tirwatan na da kri journalism jinayat na dai qalam murtaza aw guram aw ghi wawram
دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ ریچارډ بنټ د طالبانو له زندانونو نه د څه باندې 2300 بنديان خوشی کیدو او د کوچني اختر په ورځ د 401 یا نورو کسانو د سزا کمولو ته اشاره سره له طالبانو غوښتي چې د مرتضی بهبودی او متي الله وساب چیر خلک آزاد کړي او مغوښتل چې د طالبانو حکومت بیان زبی الله مجاهد څخه د زنداني فعالانو ژورنالیستانو او افغانستان ته د واشنگتن پوسټ د خبريالې دراتک د مخنیوي پاړو پوښتو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو مرکز په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د وسني وضعیت پاړه اندېښنه څرګندوي. د دغه مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزادی ازادي رادیو ته وویل
به اساس قانون رسانه‌های همگانی هیچ فرد حق
در رسانه‌ای د قانون لمخه هیچ شخص نشی کولای د آزاد رسانه‌ای ول خو د راپورونو او معلوماتو د چمتو کولو مخه ونیسی. خو له پد مرغه چې موږ د نیول کېدو شاهدان یو او هغه هم د طالبانو لخوا د خبري اعلانو بندي کول. اوس مهال د مرتضی په ګډون دوه خبري اعلان په بند کې دي.
افغانستان و همچنان فرانسه به باشه.
د 2020 په اگست کې کله چې طالبان افغانستان ته بیا راغله د رسنیو خبريالانو پر کار ډیر محدودیتونه وضع شو. له بلې خوا د اقتصادي لاملونو او د طالبانو د محدودیتونو لامل یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي او یو شمېر خبريالان هم بیکار شوې دي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سنگ
کندهار کې د مشهور لاسی خامکی غاړو بازار سوړ شوی دی. جوړونکي او کاروباریان اقتصادي ستونزې، د ماشيني غاړو زیاتوالی او د بهرني مارکیټ نشټوالی د غاړو د بازار د لویدو او د بیو د ټیټوالي لاملونه بولي. د غاړو چې معمولا په اخترونو، خادیو او د خوښیو په نورو مراسمو کې اغوستل کیږي، یو مهال د یوې غاړې بیا تر 40,000 افغانۍ ورسېده. خو دا ډول غاړه په 100 افغانۍ پلورل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه بیلابیلې اندېښنې شته. له دې وړاندې په افغانستان کې د یوناما یوې تازه څېړنې ښودلې وه چې که له افغانستان سره بهرنۍ مرستې ودرېږي، دا هیواد به د سقوط یوې تر ټولو تاریخي دورې ته ورشي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د کندهار شهر چارسو د کنداري خامکی غاړو ځنګړي بازار
او کله زموږ د غاړو سيزن ډېر دی، د لاسي غاړو کله چې د اختر شپې په اختر کې زموږ خلک
کنداري لاسي خامکی غاړي چې یو هنري صنعت دی، زیات شمیر خلک په کنداري غاړو پیژني. د غلاسي غاړي د ستن یا ورشمن تار لاري په ډېر شکلي باندې جوړیږي. د غلاسي غاړو په خوا ش بازار د لوټ خو وسې جوړونکي او کاروباریان وای بازار کمرنګ سوی او به چټي سی وی دی. یو محل د شې لاسی کنداري غاړي به تر 40,000 افغانۍ رسیده، خو اوس دغه ډول غاړي په 40,000 افغانۍ پلورل کیږي. 50 کلنه نوریا چې په کندهار کې 40 نور اړمونو شوزو ته د لاسی غاړو جوړولو لاري د کار زمينه برابر کړي وای، اړمونو شوزو ته لاسی غاړي په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو خرڅوي. دا وای اوس د کنداري غاړو د بازار د لوی دوه او چټو بوی لکبل په خاني ګټه وټه نس کولای.
غاړه باندې یو کالم زی شپږ میاشتې مځي، دوه کالم زی، درې کالم زی، موږ د پنځلس کاله کېږي چې دا کار کوو. دا کار ورو دا ښځو ته کارونه کوي. څلوېښت ښځې داسې پنځوس ښځې زموږ کارګري دي کارونه راکوي. په چلیې کور، په چلیې ځان، په چلیې خوران کوي. د شپې او د ورځې اجتماعانې د غاړې مسکینانې غریبانې مخاسم اوس کښته دي. دا زارې لا راغو پراچولی دي، کمپیوټر دغه ماشینې پراچولی دي. کنې کارونه در مخ مخته تله ډېر ته اوس نه ځي، اوس مخته نه ځي، اوس داسې یو دانه دانه اوس نه ده، هغه هم په کښته قیامت اوس.
په عین وخت کې د کنداري غاړو کاروباریان احمد شاه او محمد عادل وایي د اقتصادي ستونزو، د ماشيني غاړو د زیاتوالي او د بهرني مارکیټ د نشټوالي له امله تر پخوا د لاسي خامکي غاړو کاروبار کمرنګ سوی او پخواني بازار نه لري.
مسکینان خدای به چرګان شوزیو کندیان یو د غریب طبقه بیا خصوصا موږ د خپل کندهار د لاس دغه یو دوه دي چې رشای دغه کمپیوټري غاړو په خاطر چې هغه ټکړې د چې داس مخلوق ستا چې هغه به د لاسي وسنه لري شو کې لري کمپیوټري بیا غونجل، خو لکه نیو د هرمان رو چې په دغه خارج او په دغه ځای کې داس یو ځای خلاص شي.
حتی په خارج مملکتو کې زموږ تاسې دوستان کریبان افغانان وری ستا چې دغه شی وری و دوی ته بيخي کامیاب نه ورسیږي. نو کچېره دغه وسی چې دغه غالي دا چیرې هلته په خارج کې بازار ورته خلاصي او مارکیټ ورته خلاصي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپانوي هڅه کوي چې د نندارتونونو د جوړېدو لاري په هیواد کې دننه او بهر کنداري غاړو ته بازار پیدا کړي.
کچېرې تجاران وغواړي، ان شاء الله موږ آماده یو چې په دې برخه کې همکاري وکړو او هغه لاسي خامکي غاړي چې دلی گندل کیږي یا مرمون اورمانی کار کوي داوی مراټول کو او هغه بارزشت خمکه غاړي او د تجارانو په مرسته باندې نړیوالو ته وړاندې کو، سو د دې لپاره ښه بهترین مارکیټ پیدا شي په دنیا کې.
د تیر جمهوریت پر مهال ګڼ موساتو په کندهار کې شوځو ته د لاسي صنایعو مرکزونه جوړ کړي وو چې مېرمونو به د لاسي غاړو ترڅنګ نور ډیر لاسي توکي هم جوړول، خو اوس هغه مرکزونه ټول تړل شوي دي.
شو در کوچاني، ګلنار کوچاني، مازدار کوچاني، کمیس واغوندا تن تلمندار کوچاني، کمیس بد خوشالي ده.
Thank you.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال